د وایس اف امریکا جیوا خبرونه ده.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا جیوا ریډیو ده.
گران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا جیوا ده. نن د کال 2022 د اکتوبر د میاشتې دویمه نیټه او د اتوار ورځ ده. د وایس اف امریکا دیوا په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته زه ارباب محمود علی هرکلی وایم، او د خبرونو په اوله کې وړاندې کوو د اهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان د خیبر پختونخوا په باجوړ ضلع کې نامعلومه وسلوالو د جمعیت العلماء اسلام ګوند یو بل ځایي مشر وژلې دی، او په بلوچستان کې د ترهګرۍ په ضد ادارې ویلي د وسلوالو د برید وروسته څلور مشکوک ترهګر یې په ځوابي ډزو کې وژلې دي. د غیر دولتي څېړنیزې ادارې تر مخه خیبر پختونخوا کې د ستمبر په میاشت کې د بد امنۍ په پیښو کې د 10% نه زیاته اضافه شوې ده. د پاکستان مرکزی کابینه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د ده د نږدو ملګرو خلاف د قانونو پورته کولو منظوري ورکړې. دا فیصله د هغې وروسته شوې چې د عمران خان او د ده د ځینو ملګرو په ټلیفون شوې خبرې راښکاره شوې دي، په کوم کې چې دوی په امریکا د تورونو او دا خبره د خپلو ګټو دپاره د کارولو خبرې کوي. او د برتانیې د دفاع وزارت ویلي دي چې د غټې وژنې او تاوان وروسته روس د اوکراین د لایمن ښار نه وتلی دي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په باجوړ ضلع کې نامعلومه وسلوالو د جمعیت العلماء اسلام یو بل ځایي مشر قاري شفیع الله په ډزو وژلې دی. د سیمې پولیس ډیوه ته د پیښې پخلی کړی دی. تر دې وړاندې هم په دې وروستو کې په قبایلي ضلعو باجوړ او شمالي وزیرستان کې د جمعیت العلماء اسلام یو شمېر ځایي مشران په هدفي توګه وژل شوي، چې هغې کې د زیاتره پیښو ذمواري د وسلوالې ډلې داعش په غاړه اخیستې ده، خو د دې تازه پیښې ذمواري په سمدستي توګه چا نه ده قبوله کړې. د جمعیت العلماء اسلام د قبایلي سیمو مرستیال مشر مفتی اجاز وایس اف امریکا دیوبا ته په رستو کې ویلي چې د دغو وژنو ذمهوار نه دي معلوم کړل شوی، او دوی د دغو پیښو ذمهوار حکومت ګڼي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایس اف امریکا دیوبا ته ویلي په پختونخوا کې که یو لور ته په هدفي وژنو کې په ګڼ شمېر کې پښتانه وژل کیږي، نو بل لوري ته ناسمې امنیتي وضعې خلک د ذهني فشار ښکار کړي او اقتصاد یې په ټپه ودرولی دی. خو خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف د صوبایي حکومت یو وزیر شوکت یوسفزی بیا وایس اف امریکا دیوا ته ویلي چې پخوانی قبایلي سیمې اوس د صوبې برخه جوړه شوې، او حکومت ټولې ممکنه هڅې کوي چې هلته امنیت پر ځای شي. د بلوچستان په نصیر آباد ضلع کې د ترهګرۍ په ضد ادارې سی ټی ډي ویلي دي چې د دوی په ګاډي د برید وروسته په ځوابي ډزو کې دوی څلور مشکوک ترهګر وژلي دي. اداره زیاتوي چې ژوبل پولیس د علاج د پاره هسپتال ته رسولي شوي دي. هم د بلوچستان صوبې د سرخار کوټه سره نږدې یو نامعلومه مړی ترلاسه شوی دی. اسلام آباد کې د شخړو او امنیتي چارو د خپلواک څېړنیز ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کنفلیکټ اینڈ سیکورټی سټډیز تر مخه د ستمبر په میاشت کې د پاکستان دننه د ترهګرۍ 200 پیښې رامخته شوي دي. څېړنیز اداره زیاتوي چې د ستمبر په میاشت کې په ټول پاکستان کې 15 او په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ په پیښو کې 6% اضافه لیدل شوې. د پاکستان مرکزی کابینه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د ده د ځینو نږدو ملګرو خلاف د قانوني ګامونو د پورته کولو منظوري ورکړې ده. دا منظوري د هغې وروسته شوې چېرته چې د عمران خان او د ده ملګرو په ټلیفون خبرې رامخته شوې دي. په دغه خبرو کې عمران خان او د ده ملګري خبرې کوي چې سره کم د امریکا د خوا د مشکوک خط د خپلو ګټو دپاره وکارول شي. عمران خان تور لګوي امریکا دې د واکه لري کړی دی. د پاکستان او امریکا حکومت په کلکه دغه تورونه رد کړي دي. د پاکستان د مالیې راټولولو مرکزی ادارې اف بی آر وایي د روان مالی کال په ړومبو دریو میاشتو کې یې د هدف نه زیات ټیکسونه راجمع کړي، او د راټول کړل شوو ټیکسونو یا مالیې دا کچه د تیر کال 2023 په مقابله کې 18% زیاته ده. خو په پاکستان کې د اقتصادي چارو پوهان وای په ملي کچه د ګرانې له وجې په خلکو د مالیې بوج سیوا شوې، او روان کال په ستمبر کې د سیلابونو او سیاسي اړیګړې له وجې د ګوشوارو جمع کولو شرح ډېره کمه شوې ده. د برتانیې د دفاع وزارت د استخباراتو د معلوماتو په اساس ویلي دي چې د اوکراین د دونیس په لیمن ښار کې د غټې وژنې او د تاوانونو وروسته د روس ځواکونه د ښار نه وتلي دي. ادارې ویلي دي چې دې سره به په روس د ولس فشار نور هم سیوا شي. د لیمن نه د روس د ځواکونو په تیښته تلل د هغې وروسته رامخته شوي چې تېره ورځ ماسکو د اوکران د مشرقي او جنوب مشرقي د دریو علاقو په ګډون دا سیمه د ځان سره شامل کړې وه. په دغو سیمو کې د اوکران د عملیاتو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې روسي چارواکو ویلي دي چې په دغو سیمو کې عملیات به په روس حمله ګڼل کیږي. د روس چارواکو پرله پسې ویلي دي که چېرې په دوی حمله کیږي نو دوی د خپل دفاع لپاره د جوهري وسلې د استعمال لاره خلاصه ساتلې ده. د وایس آف امریکا د رپورټ تر مخه د امریکا چارواکي هڅې کوي چې د روس صدر ولادیمیر پوتین حالات د کلارې په لو بوزي. ملګرو ملتونو د شنبه په ورځ ویلي د کابل په دشتي برچي کې د جمعې په ورځ د شوې ځانمرګي برید له امله د وژل شوو کسانو شمیر 15 ته رسیدلی دی. په عین حال کې د افغانستان 6000 میرمنو چې دغه برید کې ورته تر ټولو زیات زیان رسیدلی د خپلې اقلیتي ټولنې د نسل کشۍ په ضد یې کابل کې تېر ورځ کوتل احتجاجونه کړي دي. د جمعې پر ورځ یو ځانمرګي برید د کابل ښار دشتي برچي په سیمه کې خا محل ځان پسې تړلي چاودیدونکي مواد الوزولي وو چې سلګونه زده کوونکي د پوهنتون د ازموینو لپاره راټول شوي وي. د انډونیشیا په ختیځه جاوا سیمه کې د شنبه په شپه د فوټبال په یو لوبغالي کې د الغوت القاعد جوړېدو له امله لږ تر لږه 140 کسان وژل شوي دي او د 140 نه زیات ژوبل شوي دي. د ختیځ جاوا د پولیسو مشر نیکو افینتا خبریالانو ته ویلي دي چې د پولیسو دوه غړي هم په وژل شوو کې شامل دي او پیښه کې مړه شوي زیاتره کسان د خلکو د خپو لاندې راغلي دي. د پولیسو دغه مشر رسنو ته ویلي دي چې په خپل کورني میدان د ماتې څخه ناخوښي داریما اف سي لوبډلې په سوونو کسان میدان ته ورننوتل او داسې الغاو تلغاو جوړ شو.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل. دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا وایس اف امریکا دی ودا د باجوړ پولیس وای د ماموندو بدان علاقه کې د مدرسې استاد او د جمعیت علما اسلام غړې نامعلوم وسلوالو وجلې دي. پولیس وای د پیخي اف آی آر درچ کړي او د ککړو تنانو د نیولو هڅه روانه دي. د دین وړاندې هم په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام د غړو د وجلو ذمہواری داعش خراسان ډلې په غاړه اخیسته و، خو د دې پیخي ذمہواری لا کم تنظیم په غاړه نه داخسته. تفصیل په د ډیوه خبريال ارشد مومن په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د باجوړ پولیسو ډیوه ته ویل مولانا شفیع الله مدرسې ته روانو چې په لاره کې نامعلومه وسلوالو په نخښه کو. په باجوړ کې په تیر نږدې یو کال کې د جمعیت علما اسلام په غړو د شپږو بریدونو ذمہواری دایښ ډلې منلې ده. د امنیتی ادارو چارواکو دی وته ویل خوښه یو نیم کال وړاندې په دغه علاقه کې یو وسلوال خلکو وجلیو. د هغه ویډیو جوړه شوې و او چې هغه ویډیو کې کوم تنان موجود و هغه وخت په وخت په نخښه کیږي. د جمعیت علما اسلام د باجوړ خار مشر مولانا ضیاء الله جان دی وته ویل دوی باجوړ کې په عمومي بدم نه او بیا په خصوصي توګه د جمعیت علما اسلام د غړو په نخښه کېدو اندېښمن دي.
نو بیا په دغه باندې موږ هم حیرانتیا ده چې دا خلک د کوم ځای نه راځي، څنګه راځي او د چا په منصوبه باندې راځي.
د باجوړ پولیسو مشر عبدالسمد دی وته ویل دوی د ککړو تنانو پر ضد ګامونه پورته کړي، یو شمیر په کې نیول شوي او یا وجل شوي دي.
امبرلا د لاندې پولیس دا ټول د ښه کار شروع دي ځانګړي او موږ په یو پیج ان شاء الله
د تیرې سمو دینه د باجوړ تر څنګ د خیبر پښتونخوا نورو برخو کې هم د بدامنې پیښې مخې ته راغلي. په سواد کې د امن کمیټې په خوانی مشر ادریس خان سره د اتو کسانو وجل شویو. په دیر کې د صوبې اسمبلی په غړي برید شویو. په کورما کې 13 ورځ هم د پولی پورې غاړه نه برید کې یو عسكر وجل شوی. په وزیرستان کې 100 ورځې وړاندې په یو ځانمرګي برید کې یو ویش عسكر جوبل شویو. په باجوړ کې په پولیسو باندې برید کې یو پولیس وجل شویو. په دې کې د اکثر له بریدونو ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې دي. په باجوړ کې په پولیسو باندې د برید ذمہواری داعش خراسان ډلې منلې وه. په خیبر پښتونخوا کې د دې بدامنې په ضد ځې په ځې احتجاجي مظاهرې شوې دي او ځې خلکو پکې د امن غوښتنه کړې ده. د جمعې په ورځ هم په سوات کې احتجاجي مظاهره شوې وه. په باجوړ کې د بدامنۍ خلاف نږدې یو میاشت وړاندې 8 ورځې احتجاجي ناسته شوې وه. د دغه احتجاج مشري کوونکي شیخ خانزاده دی وته ویل سره په عملی توګه دزبندی ختم شوی ده. ټی ټی پی د ګڼو بریدونو ذمہواری منلی دي او ورسره اوس د داعش خراسان فعالیتونه هم په سیوا کې دودی. د بدامنۍ دا ټولې پیښې په خیبر پختونخوا کې رپورټ کیږي. خو د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثناء الله څو ورځې وړاندې ویلیو امنیتي ادارې خبر او چمتو دي او هر ورځ به تاسو وینئ چې عملیات کیږي او هغه ترهګر چې د دې ملک امن خرابوي وجل کیږي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
اسلام آباد کې د شخړو او امنیتی چارو د خپلواکا سیړنیز ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز په تازه رپورټ کې ویلي د پاکستانی طالبانو د تحریک لخوا د ډزبندۍ د ختمولو د اعلان باوجود د بریدونو بیا پیل کېدو سره د هیواد امنیتی وضع خرابه شوې ده او د 13 ستمبر میاشت کې د روان کال د ترګرۍ تر ټولو زیاتې پیښې ریکارډ شوې. په دې مهال قبایلي ضلعو او خیبر پختونخوا کې د تشدد په کچه کې 106% اضافه راغلې ده. څېړونکي وایي د تاریخي طالبان پاکستان په بریدونو کې راغلي اضافه ښایي چې طالبان د قبایلي ضلعو او ملکنډ په سیمو بیا د قبضې کولو هڅې کوي. تفصیل په د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال ارشد حسین وړاندې کوي.
رپورٹ زیاتوی چی پا دے ریکارڈ کلی شوی حملو کی امنیتی اہلکارانو تا 85% مرگونا اولی دلی او دا خائی چی امنیتی سرتیری دا ترہگرو بنیادی هدف وو. دا پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کنفلیکٹ اینڈ سیکیورٹی سٹڈی سیلنکار عبداللہ خان دی وطوائی دا ستمبر دا میاشتے پپیل کی پاکستانی طالبانو دا پاکستان پا امنیتی زواکونو تور لگولی وو چی حقوی دا ڈز بندے سرغلونا کوی او اس با طالبان زوابی بریدونا کوی.
گزشتہ ایک ماہ کے دوران یہ محسوس ہوتا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان
هغه ویل تیری یوی میاشت راه ځخکاری چې د ټی ټی پی سره د پاکستان د حکومت د امن خبرې د ځن خکار شوی. د دې مخکې د اگست په میاشت کې هم د وسلوالو په ټولو یو ډیر شاملو کې نږدې 10 کسان وجل شوی وو. رپورت زیاتوي چې د اگست د میاشتې په نسبت ستمبر کې د خیبر پختونخوا په سیمو کې تر هغه بریدونو کې 110% اضافه لیدل شوی او د رپورت تر مخه دغلته د ستمبر په میاشت کې ټولې 19 حملې ریکارډ شوی چې پکې د 12 امنیتی اہلکارو په ګډون 19 کسان وجل شوی. خیبر پختونخوا کې ټی ټی پی د 15 حملو پلا هم په غاړه اغستې ده. د سیړنیزې ادارې د رپورت تر مخه دې محل خیبر پختونخوا کې د ترهګرو ضد د سیکیورټی فورسز په عملیاتو کې 3 ترهګر وجل شوی او یو ترهګر نیول شوی دی. رپورت زیاتوي چې په پخوانی قبایلي ضلعو کې د اگست د میاشتې پرتله ستمبر کې د حملو په کچه کې 15% اضافه ریکارډ شوې ده. ستمبر کې 14 ترهګر حملې شوي چې پکې د 12 امنیتی اهلکارو په ګډون 14 کسان وجل شوي دي. د پاکستان په قبایلي ضلعو او خیبر پختونخوا کې د ٹی پی او نورو وسلوالو په بریدونو کې دا اضافه په داسې وخت کې راغلی چې په دې وروستو کې په سوات او په نورو سیمو کې د طالبانو د ښکاره کېدو پر ضد په لویه کچه اولسي پاسون او مظاهرې شوې. خو د کورنو چارو مرکزي وزیر رانا ثناء الله سوات او نورو سیمو کې د طالبانو د راتګ خبرې افواګانې ګرځولې. د دفاعي چارو سیړنکار او د پاکستان د فوج پخوانی جرنیل لیفټیننټ جنرل ریټایر ترت مسعود ډی وتوای د ټی ټی پی ستراتیژي ښکاري چې هغوی په قبایلي ضلعو کې بیا پنو روسیمو قبضه وکړي او د هغوی د بریدونو ښکاری چې دوی ته په دغه سیمو کې د ځنې خلکو ملاتړ تر لاسه دي.
ان کے خلاف ایکشن لینا بڑا ضروری ہے اور میرے خیال میں فوج کی جو قیادت ہے
هغه وای د ٹی ٹی پی خلاف عملیات کول اړین شوی دی او پوځي قیادت هم د ٹی ٹی پی پر ضد عملیاتو پخه اراده کړې ده. پوځ غواړي چې جنگیالي د پخوانی قبایلي قبائلی سیمون وکاگی او دا حقوی سر حس سمجوتا و نکلی شی. دا پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کنفلیکٹ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز پا دے تازہ رپورٹ کے ویلی شوی چی پا پخوانے قبائلی سیمو کی دا وسلوال وزد سلور اسکری عملیات شوی چی پا کی ات جنگیالی وجل شوی او نہ نور نیول شوی دی. دا سیلنیزی ادارے پا دے رپورٹ کے ویلی شوی چی دا خیبر پختونخوا او قبائلی ضلعوں پر نسبت پا بلوچستان ایالت کے ترہگر حملوں کی یو سلویخ فیصدی کمی لیدل شوی اور رپورٹ ددی لامل دغلتا راغلی سیلابونا خائی. رپورٹ وائی چی دا ستمبر پمیاش کی پا بلوچستان ایالت کی وہ ترہگر حملے شوی چی پکی پنځه کسان وجل شوی دی. دغلتا دا ترہگر زد دا عملیاتی ځواکونو پا عملیاتو کی شپک ترہگر وجل شوی چی تعلق دا داعش اور ٹی ٹی پی سر خودل کی گی.
دا وایس اف امریکا دیوا دا مهم خبرونه تاسو د ارباب محمود علی نو اوریدل. زه بختور شایم ورزو د رپورټونو په لور. قدر من اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د بلوچستان په نصیر آباد ضلع کې د ترګرۍ ضد ادارې سی ټی ډي سلور مشکوک ترهګر وجل دعوه کړې ده. رپورټونه وایي د ترهګرو لخوا د سی ټی ډي ځواک په گاډي د ډزو له وجې د ایس آی په شمول دوه نور پولیس والا هم جوبل شوي دي. د سی ټی ډی سرچینی وای د وجل شو ترهګرو نه درې لاسی بمونه، ریموټ کنټرول، کلاشنکوف او چاډیدونکې توکي هم ترلاسه شوې دي. بل اړخ ته کوټه تنیز دی دوه نامعلومه مړی موندل شوې دي. دا ټول تفصیل د ډیو رادیو خبريال حمید سمسور په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
چارواکي وی لومړی پیښه له کوټ ښار څخه د سویل په لور په لری پرته سیمه نصیر آباد کې رامنځته شوه. د کونټر ټریزم د نصیر آباد د څنګ لوري وویل سو چې د نوتال په سیمه کې پر کامل لوی لار باندې د دوی پر گاډي باندې ناصاف د جوسبې د سی ټی ډي یو افسر ای ایس آی په شمول دوه عسكر ټپیان سو. دوی په سملاسي ډول باندې روختون ته انتقال کړل. سی ټی ډي وی چې دوی ځوابي د جهم وکي چې په نتیجه کې څلور وسلوال کسان وجل شوی دي. کونټر ټریزم د تراګری د مخنیوي اداره ادا کوي چې له وجل سو کسانو زخه درې لاسی بمونه، کلاشنکوف، ریموټ کنټرول او چاودیدونکي مواد ترلاسه کړي دي. بیا دوی د نصیر آباد روغتون ته راوړل. ډاکټران وایي چې تر اوسه پورې د دوی پیژندګلوي نه ده سوې. خو آزادو سرچینو بیا تر اوسه پورې د دې پخلی نه دی کړی چې دا خلک اول وجل شوي دي. و بل لور ته بیا دلته تېره ورځ وکوټ ښار ته نږدې د نوسار په سیمه کې دوه مړي ترلاسه شوي دي. ځایی پولیس وایي چې دغه دواړه مړي له غره څخه دوی موندلې دي. بیا یې دوی په سملاسي ډول باندې د کوټ ښار سنډیمن روغتون ته راوړل. د پولیسو سرجن وایي د دوی پیژندګلوي هم تر اوسه پورې نه ده سوې. په بلوچستان کې د مدني ټولنې فعالین او د بشري حقوقو سازمانونو له وړاندې هم د تشدد پر دغه ډول پیښو باندې سخت تشویش څرګند کړی دی. له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د دغه ډول پیښو مخنیوی دې وسي. د بشری حقوق سازمان دا غوښتنه هم کړې ده چې دلته دي د ناپیژندل سو مړو د شناخ لپاره دي د ډي ان اي ازموینه ترسره شي، کوم چې دغه اسانتیا دلته موجودیت نه لري. په بلوچستان کې د بيدرک سو خلکو سازمان وایس پار بلوچ میسنګ پرسن وی چې دلته په صوبه کې یو شمیر مړي ترلاسه کړي چې د شناخت وړ نه وي. دوی وی چې بغیر شناخت دي څوک وخاورو ته نه سپاري. د دوی له خلیسې د بيدرک سو او کورنۍ ته دا معلومه نه وي دا د چا مړی دی. په بلوچستان کې له تیرو دوو لسیزو څخه امنیتي وضع ډېره کړکېچنه ده. بلوچ ملتپاله ادا کوي چې د دوی خلک په زور باندې بيدرک شي او په عملیاتو کې وژل کېږي. صوبایي حکومت وایي چې اوس د پخوا په پرتله باندې امنیتي وضع ښه سوې ده. حکومت دا خبره هم کوي چې د بيدرک سو خلکو قضیه شتون نه لري. د دوی په خبره چې ځینې خلک د امنیتي ادارو په ضد باندې پروپاګاند کوي او غواړي چې د خلکو او د امنیتي ادارو ترمنځ توپیر پیدا کړي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com.
Twitter @voadiwa.
Here ye nakre.
ګران اوریدونکو دا د وایس آف امریکا ډیوا ده. ورزو یو بل مهم رپورټ تاسو په امره ګرځو. د شمالي وزیرستان کډوال وای کورونه یوران کړی شوی او په ځای سرکاري ودانې جوړې کړی شوی دي. دوی وای د کډوالې ژوند نستړی شوی او ورته په سمدستي ډول حکومت په سیمه کې خپل کورونه برابر کړي. انتظامیه د دوی تاوان منی او وای په دې اړه اعلی حکومتي چارواکو ته سپارښتنه شوې ده. د ظفر ټاون د کډوالو د کمیټې مشر فاروق وزیر وای دوی د ضربیاز عملیاتو نه بې کوره شوي او تر دې مهاله د کډوالې ژوند په تیرولو مجبوره دي. تفصیل پې د ډیوه خبریال عدنان بیټنی وړاندې کوي.
د شمالي وزیرستان مرکزی شهر میدانشاه د ظفرټاون سیمې د کډوالو د کمیټې مشر فاروق وزیر وایي دوی د ضرب اعظم عملیاتو نه بې کوره شوي او تر دې مهال د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي. هغه وایي په علاقه کې دوی په سلګونو شمېره دوکانونه، مارکیټونه او کورونه بلډوزر سره هوار کړل شوي او په هغه ځای سړکونه، پارکونه او سرکاري ودانۍ جوړې کړل شوي دي. هغه ویل دوی ته په دې کډوالۍ کې کډوالو سره کېدونکې میاشتنۍ مرستې تړل شوي او دوی ته ویل کېږي چې علاقه پاکه کړل شوې، تاسو خپلو سیمو ته لاړ شئ. هغه زیاته کړه چې په لکښی کورونا نشته دوی بچارته زی
اپریشن زربیاز اب وشو په عاشی د میش کرینا د میش مارکیټینا ار شای ختم شول د میش بچیون د میش کیم د کډوالۍ ژوند د میش په خیمه شه په ټینټه شه او د کرې په کېره شه په مختلفه ځای شه پنډی جی میش کیم کرینا دی په اغ باندې سرکوري تعمیرات کړي دی لکه روډینا، پارکینګینا، گرین بیلټینا.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوسټ په کال 2014 کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي او عملیاتو په پایله کې حکومت د عامو خلکو ته اوښتې زیان پوره کول ژمنې کړي. او د صوبی اوسنی پاکستان تحریک انصاف حکومت کال 2014 کې د شمالي وزیرستان میرانشاه او میرالی بازارونو د کمرشل علاقې 540,000 روپۍ د ایوي مرلیز مکه او 300,000 روپۍ د ایوي دکان د ودانۍ ځای خلکو د مرستو ورکولو منځوري ورکړي. خو زیندا وروي تر اوسه دوی ته د مرستې نه ورکړل شوی چې دوی په بل ځای کې پرې کورونه واخلي. هغه تشی وزیر اعظم نواز شریف په میران شاسمه کې د نواز ټاون جوړولو ژمنه کړې و، خو په هغه پروژه تر اوسه عمل نه شوی.
مونږ بچرته سو زمون خدای یو یو کورو د کې به مونږ سدل زمون خو نور زمکه نشتا. مونږ ته د دې د کمرشل ایریه په حساب سره د مونږ ته 45,00,000 روپۍ مارل راکی او د بلډینګ لاس روپۍ چې کوم دي زمون کورونه ار سډې می دي هغه د مونږ ته 9,000 روپۍ پټ راکی. زمون د واپسي چار کله کوي مونږ تیار یو، مونږ خپل علاقې ته زو. مونږ ته د 9,000 روپۍ پټ هغه راکی چې 45,00,000 روپۍ د دلیل لاس راکی چې مونږ هلته ځمکه مالو او ځان ته په کورونه هم جوړ کو. بیا مونږ دې نه امداد نه غواړو.
پی ډی ایم ای د مې میشتر ورسته له هغه د شپږ زر نه زیات د شمالي وزیرستان به کوره کورنۍ مرستې تړلې سی ویلي و دوی علاقې پرانستل شوي او دوی د خپل علاقو ته واپس وکړي. په بنو سیمه کې د حاضردن په نوم یو کډوال وای په کډوالې کې د مرستو تړلو کېدو وروسته د خوراک شاک ترڅنګ ماشومان بې تعلیمه کېږي شي او د کډوالې ژوند ستړي کړي دي.
میز دې کرے په کېره شه پروتای بچیون مې به تعلیم شول پنځمه میاشتو چې مې سجینا باندې او واپسی مان در شوې په پردای کېره شه پروتای بچیون مې به تعلیم دي بهخي ویری پیدا راک نشتا.
وایس اف امریکا ډیو سر د افاتونو په وخت د تنظیم برابرولو ادارې پی ډی ایم ای سره کوم معلوماتو کې ویلي دا ستونزه د حکومتونو سره اړه لري او هغه حکومتونه چې څلور خونه ورته وکړي دوی به عملي کوي. د شمالي وزیرستان د تنظیمي مشر شاهد علي دفتر سرواکو ویل د دوی د تاوان د ستونزه د صوبې اعلی حکومت چارواکو سره شریکه کړي او 13 اونۍ د صوبې د مرستو او بیا ابادکاری وزیر اقبال وزیر د دوی د ستونزو په فوري توګه د هوارولو باور ورکړی. عدنان بیٹنای دیوا شمالي وزیرستان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او ای دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر درسره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. پته دا www.voadivanews.com. هېر نه کړئ.
ګران اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوا ده. د پاکستان وفاقي کابینه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه د وزیر اسد عمر او سیکرټری اعظم خان د لیک شوی ممکنه آډیو د تحقیقاتو منظوري ورکړې ده. په دغه دوو آډیوګانو کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان وای چې څنګه به امریکایي مراسله د خپل حکومت په ګټو وکاروي. په 1 ستمبر جوړه شوې یوه کمیټې به د دغو آډیو پیغامونو د جاج اخیستو وروسته د دې په ضد د قانوني کاروای امر ورکوي. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال اورنګزیب خان وړاندې کوي.
مرکزی کابینه اپریل په میاشت دلته د حکومت بدلون تور په امریکا لګولو او د دې بنیاد یو خط جوړول باندې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان پر ضد د قانوني کاروایی منظوري ورکړې ده او د دې تحقیقات به ایف آی اے کوي. بلخوا پاکستان تحریک انصاف غوښتنه کوي چې سایفر یا خط تحقیقات دپاره د عدالتي کمیسیون جوړ کړی شي. اپریل په میاشت خپل حکومت د بې باورۍ تحریک په نتیجه ختمېدو پس عمران خان څو وارې د دې تور په امریکا لګولی دی او د دې تور لپاره به دوی یو خط یا سایفر ذکر به هم کولو. خو نږدې روزو پاکستان کې آډیو لیکس سکینډل کې د عمران خان یو آډیو هم راغلی ده په کوم کې دوی خپل پرنسپل سیکرټري اعظم خان ته وایي د دې خط په بنیاد به دوی ګټې پورته کوي. دې پس مرکزی کابینې د عمران خان او اعظم خان او عمران خان حکومت ځینې پخواني وزیرانو پر ضد د قانوني کاروایی منظوري ورکړې ده او ویلي دي دا د قانوني سلامتیا معامله ده ځکه په دې کاروایی ضروري ده. مرکزی کابینه یو وزیر او د مسلم لیگ یو مشر حسن اقبال د کابینه د فیصله پس یو خبري کانفرنس ته ویلي دي عمران خان د ذاتی ګټو لپاره د بے باورۍ تحریک ته د بیرونی سازش نامه ورکړې وه.
پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں کی اپوزیشن کی جو حکومت آئے اس کو امپورٹڈ حکومت ثابت کیا جائے.
حسن اقبال وی په امریکہ تور لگولو مقصد نے عمران خان دا وو چې دا حکومت ختمې دو پس به کوم حکومت جوړیږي نو عمران خان به هغه ته بیا امپورټډ حکومت وایي. د حکومت لخوا امریکایي سایفر باندې تحقیقاتو فیصلې پس پاکستان تحریک انصاف غوښتنه کړې ده چې د تحقیقاتو لپاره د یو عدالتي کمیسیون جوړ کړی شي. په امریکا د حکومت بدلولو تور او وروستو د دې معاملې په حق عمران خان آډیو لیکس پس پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو شخصي ټلویزیون سره خبرو په وخت دا خبره هم کړې ده چې امریکایي خط اوس دوی نه چرته روک شوی دی. خو د دې تور هم آډیو لیکس سکینډل مرکزی کردار او پخوانی خارجه وزیر شاه محمود قریشی په موجوده حکومت لګوي.
پرائم منسٹر ہاؤس کے ریکارڈ میں درج ہے وہ وہاں سے غائب ہو گیا اس کے ذمہ دار کون ہے؟
شاه محمود قریشی وی اوس حکومت وی آخت د وزیر اعظم دفتر نه چرته غائب شوه دی خو اوس خود عمران خان حکومت نه دی نو د دې ذمہ وار څوک دی او چا دا خط غائب کړو دا تحقیقات دی هم وشي. د عمران خان او د دې ګوند لخوا تورونو پس امریکای سو واری ویلی وو پاکستان کې حکومت بدلول کې د امریکای هیڅ کردار نه وو. یو بل پرمختګ کې د اتوار چټه پرز اسلام آباد های کورټ د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د گرفتاری نه وړاندې د دوی ضمانت خواست منزور کړی دی. د عمران خان لخوا یو ځانانه جج ته دړکې ورکولو په لړ د عمران خان د نیولو دغه وارنټ جاری شوی وو. دغه قضیه کې عمران خان معافی هم غوښته ده. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
په وروستیو کې د پاکستان د وزیر اعظم هاوس د مهمو غونډو مبینه آډیو لیکس په هیواد کې تاوده بحثونه پیل کړي دي. څېړونکي وایي دا معامله به ډیر وخت پورې دوام ولري ځکه چې داسې ښکاري چې د هیکرانو سره د حکومتي مشرانو نور یو شمیر مهمې آډیوګانې هم شته او وایي دغه آډیوز که هر چا برسېره کړي وي خو ټوله ذمهواري په خفیه ادارو راځي ځکه چې دا د دوی زمواري جوړیږي چې د وزیر اعظم هاوس په شان د یوې مهمه ودانۍ سلامتیا خوندي وساتي. په دې اړه د سیړونکو نظر د پیښور نه د ډیوه خبریال عثمان خان په خپل راپورټ کې وړاندې کوي.
سیړونکو او خبریال رفت اورگزی وایي د ریاست یو مهم ودانۍ کې د اعلی حکومتي چارواکو خبرې ریکارډ کېدو ډېری پښتني راولاړې کړې دي. ډیوه ته وایي که دا کار سیاسي پارټو کړی وي او که بل کوم قوت خو ټوله ذمهواري په خوفیه سکیورټي ادارو راځي چې دومره غفلت څنګه وشو
چې کېدی شي دا هغو خپل کسان وي د شهباز شریف یا د عمران خان خو به ذمهداري خو د دو ادارو ده کنه. نو مطلب دی چې لکه تحقیقات خو به دو کوي مطلب لکه دا جواب چې دی یا دغه چې دی لکه اکاؤنټبلټي احتساب خو د دو ادارو به کیږي چې دونه ولې دا شوی دی.
سیړونکي نظر لري چې کوم آډیو چې اوسه پورې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان یا د موجوده وزیر اعظم شهباز شریف او نورو سیاستمدارانو مخې ته راغلي دي. د مزید خبره دا ده چې د تردید کولو په ځای د دواړو خواونه وضاحتونه ورکول کیږي. د پاکستان معتبرې خبری ادارې ډان نن په خپله اداریه کې لیکلي دي چې پرله پسې د هیواد دوه وزیر اعظمانو د جاسوسۍ جرأت چا کړی دی؟ آیا هغه د پاکستان د ولس منتخب استازی نه دي بلکې د دښمن په نښه دي؟ څېړونکي وایي کوم آډیوس چې راروان دی هغه د ملک روانو حالاتو په تناظر کې د خپل انټرست مطابق مخې ته راځي. او د حیرانتیا خبره دا ده چې اوسه پورې څومره خبرې په مبینه توګه لیک شوي دي ټولو فریقینو ته د هغې وړاندې نه پتوي. خبریال محمود جان بابر وایي د وزیر اعظم خاوس نه خبرې لیکېدل ډیره مهمه موضوع ده، باید له دې معاملې د ډیر په ژورتیا سره پلټنې وکړی شي او د هغې په رڼا کې دي د سایبر سیکیورټۍ دپاره د جدید ټکنالوژۍ کارولو سره ګامونه پورته کړی شي او قانوني تحفظ دې ورته ورکړل شي.
دا اوس خلکو لپاره مرام په پاکستان کې پته لګي چې سایبر سیکیورټي څومره اهم شی دی. ستا شخصي آزادۍ یعنی او ستا ټولې معاملې چې کومې دي نو هغه د دې د وجې انډر تھریټ دي کنه. نو زما خیال دی چې د دې تحقیقاتو په نتیجه کې پکار دی چې بیا دې یو داسې یو نظام روړي چې په هغې کې دا ټول تحفظ چې کومې د خلکو تحصیل وي.
سیړونکي نظر لري چې آډیوز ریکارډ کول او پس له دې خپرول یا خو د سیاسي ګټو د پاره وي یا د مالی پیدو په غرض او یا خلک په خپل حدودو کې ساتلو د پاره وي. ولی اوس چې پرله پسې کومې خبرې لیکېدل مخې ته راځي هغې ډېرې پوښتنې راولاړې کړي دي او باید ولس ته دې له دې سپیناوی وکړی شي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 2 2 0 5 0 0 3.
ورزو یو بل مهم رپورت فلور. د انډونیشیا په مشرقي جاوا سیمه کې د خالی پشپا د فوټبال په یو میچ کې په ګراوند کې د ټیل ناټیل لوجې 143 کسان وژل شوي دي او د 143 نه زیات جوبل شوي. په وژل شوو کې دوه پولیس هم شامل دي. تفصیل په د وایس اف امریکا په یو رپورت کې د ډیوا همکارا وګما جاروان وړاندې کوي.
د ختیځ جاوا د پولیسو مشر نیکو افنیتا خبریالانو ته ویلي چې د پولیسو دوه غړي هم په وژل شوو کې شامل دي او پیښه کې مړه شوي زیاتره کسان د خلکو د خپو لاندې راغلي دي. افنیتا وایي چې د شنبه یا د خالی په ماښام د سیمه ییزو ډلو ترمنځ د فوټبال سیالي روانه وه چې کله دا سیالي پر سیبایا لوبډلې وګټله نو د دواړو لوبډلو د پلویانو مخالفینو ترمنځ خپلو کې تاوتریخوالو پیدا شو. د پولیسو دغه مشر رسنیو ته ویلي په خپل کورني میدان د ماتې څخه ناخوښه د اریما اف سي لوبډلې پسونو پلویان دغه سټیډیم ته ورننوتل او داسې الغو تلغو جوړ شو. د پولیسو مشر وایي د پولیسو افسرانو هڅه وه چې دغه خلک بیرته ستنېدو ته وهڅوي خو د هغوی خبرې ته چا غوږ کې نه ښوده. موږ نه پوهیږو چې ولې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوه او بالاخره یې هم په پولیسو برید وکړو او پولیسو په خلکو د اوښکې بیونکي ګاز استعمال کړو. د فوټبال سیالۍ ته ورټول شوي سلګونو کسان د اوخلن ګاس یا د ګاس نه د ځان ژغورلو په غرض د لوبغاړي په دروازو ورمات شول چې په دې موقع جوړ شوي ګڼې ګوڼې کې ډېر کسان د خلکو د خپو لاندې راغلل او مړه یا هم ژوبل شول. د ویو ای د رپورټ تر مخه د پیښې سلګونو ټپیان نږدې روغتونونو ته لیږول شوي خو ډېر یې په لاره یا د درملنې په مهال مړه شوي دي. قهرجنو خلکو د پولیسو 14 موټرې او لارې هم سوځولې دي. د انډونیشیا ولسمشر په یو ټلویزیونی وینا کې په دې پیښه خواشینی څرګنده کړې او د سپورت له وزیر د پولیسو د مشر او د انډونیشیا د فوټبال د ټولنې له مشر څخه یې وغوښتل چې د فوټبال د سیالیو او د هغوی د امنیتي کړنلارو ارزونه وکړي. د انډونیشیا د پولیسو ویان د امریکا غږ ته ویلي چې په یوه ډله به د جکارتا څخه ختیځ جاوا ته رابلل شوي او هغوی به د سیمه ییزو پولیسو سره مرسته وکړي. هغه وایي د ختیځ جاوا سیمه ییز پولیس د نوې انډونیشیا لیګ سره د میچ آپریټر په توګه کار کوي او همدارنګه ځینې اړونده دولتي ساتونکي د ملي پولیسو ټیم باندې ماسپښین د ختیځ جاوا سیمه پولیسو د ملاتړ لپاره لاشي ترسو د قربانیانو په پیژندلو کې مرسته وکړي او په سوروختونونو کې په سلګونو ټپیانو ته طبي مرسته چمتو کړي.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com.
وایس اف امریکا دیو ده. د وایس اف امریکا دیو خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی نوري. د یوکرین د دفاع وزارت دا وکړی دا چې د دوی هوایي ځواکونه د دونیسک سیمه لیمان خار ته ننوتی دي او روسو پوځونه یې د خار نوستلې دي. په عین حال کې د روس دفاع وزارت هم په یو بیان کې ویلي روسی پوځونه د لیمان خار نوتلې دي. په دې اړه تفصیل د وایس اف امریکا په یو ریپورت کې زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د برتانیې د دفاع وزارت په ټویټر د اتوار د ورځې د مخبرای د خپل ادارې د خوروشو تازه خبرونو په حواله خپل یو بیان کې ویلي دي چې د روس فوجونه د نورختیز اوکراین د ډونیټس سیمه د لیمان خار نه پشا شوي دي. په خبرونو کې د روسی فوجونو نه د غټ مرګ جوبلې امکان هم ښکارا کړی شوی دی. د برتانیې د مخبرای په خبرونو کې دا هم ویلي شوی دي چې لیمان خار نه د روس د فوجونو په شاده تمبیدو له سببه سترو فوجي چارواکو د روس په فوجي قیادت اوس په ډاګه اعتراضونه شروع کړی دي. په خبر کې نور ویلي شوی دي چې سمره د روس د فوجونو د ولقین غیر قانونا نیولې شوی علاقې اوزی هغه عمره به د روس په فوجي قیادت عام اعتراضونه او په سترو فوجي کمانډرانو فشار زیاتیږي. د خالی پورز په سوشل میډیا باندې خورو کړی شو ویډیوګانو کې د اوکراین فوجیان د لیمان خار په خوښه کې خودلې شوې دي چې د اوکراین جنډي په لاسو کې نیولې وي. لیمان خار په تیر مای کې د روس فوجونو نیولې وو. دغه وخت نه را پدې خو روس د لیمان خار د ریل ټول نظام د مرختیز اوکراین په ډونیسټ سیمه کې جنگیدونکو زرګونو روسی فوجیانو ته د رصد رسولو لپاره استعمالولو. بل پلو د اوکراین چارواکو ویلی دي چې د روس فوجونو قطبی اوکراین نه په تیخت خلکو باندې یو حمله کې شل کسان وژلي دي چې لس پکې ماشومان هم شامل دي. خو د دې خبر د آزادو ذریعو نه تصدیق نه دی شوی. دې حملې نه وړاندې د روس فوج زاپوریجیا صوبه کې د جمعې په ورځ د عامو خلکو په قافله کړې حمله کې 1.5 کسان وژلي وو. د جمعې په ورځ د روس صدر ولادیمیر پوتین د اوکراین نه د نیولې شوو سلورو سیمو روس کې د شاملولو فرمان جاری کو. صدر پوتین په کرملین کې یو دستوره کې اعلان وکړو چې په لوهانسک ڈونیسٹ خیرسن او زاپوریجیا سیمو کې اوسیدونکي خلک اوس د عمر د پاره زموږ ملګری ملکیان شول. خو بل خوا په خبرونو کې ویل کیږي چې په لیمان خار کې د روس د ماتې خوړو نه پس اوکراین ته روس نه د خپلو نورو علاقو د واپس نیوو موقع په لاس ورغلی ده. امریکې د نورو د علاقو د نیوو د روس عمل کګلې دی. صدر بایدن د نیولو سیمو روس کې شاملول یو دوکه بللی ده. صدر بایدن ویلی دی چې روس د بین الاقوامی قانون خلاف ورزی کوي، د متحده قانونو منشوري د خپل لاندې کړی دی او په هر ځای کې د امنناکو ملکونو سپکاوی کوي. د نیولو سیمو روس کې د شاملولو نه وړاندې کرملن اعلان کړی و چې په نیولې شوو سیمو څه قسمه زورګیری به په روس زورګیری تصور کولی شي. د یو تپوس په جواب کې د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف وایي که اوکراین هم د شاملو علاقو د بیانی و حساوکا نو دا با پروز ما نه حمله گنلی شی. صدر پوتین خود وران دی نویلی دی چی روس با د خپل سالمتیا و سلامتیا د حفاظت د پارا ایتیمی وصله هم استعمالی. د امریکی سفارتکارو د روس په اتحادیانو زور راوړل دي چې صدر پوتین جنگ بس کولو ته سلا کی. د امریکی د قومي سلامتیا سلاکار جیک سولیوان د وایس اف امریکا د یو تپوس په جواب کې ویلي دي کوم ملک هم چې د متحده قانونو منشور منی په هغه دا ذمواري ده چې روس ته مخامخ ویناو کی چې دی د اوکراین جنگ کې په غلطه دی او دا چې اوس د جنگ سمدستي ودرئ. دوی چې امریکا د ګردې نړۍ ملکونو ته وایي چې روس ته پیغامونه الیږي چې د جنگ نه لاس واخلي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
وایس اف امریکا دی بادا. په ایران کې لتیرو دریو هفتو راهسه د دویش کلنې مهسا امینی د مرګ په سر راپورته شوی احتجاجونه لا هم دوام لري. دا احتجاجونه د ایران سره سره د نړۍ په یو شمیر نورو هیوادونو کې هم روان دي. تفصیل په د وایس اف امریکا په یو رپورت کې د ډیوا همکار عدنان رشید وړاندې کوي.
دا احتجاجونه چې د ایران د کوردستان دویش کلنې مهسا امینی د وجل کېدو له امله رامنځته شوی د کال 2019 راسه د ایران د مذهبي چارواکو پر ضد ټولو نه لوی احتجاج بلل کیږي. په ټول هیواد کې د دغه احتجاجونو په وخت په لسګونو کسان وجل شوي هم دي. میرمن امینی چې په قام کورد ده د ستمبر د میاشت په 14 نیټه د پولیس په ولکه کې مړ شوې ده. هغه پولیس په دې الزام نیولی و چې حجاب یې په مناسب ډول نه و اغوسته. په ایران کې د ټولنیزو رسنو پوسټونو کې لیدل کیږي چې د تهران، اصفهان، رشت او شیراز په ګډون په لوی خارونو کې په ګڼ شمېر خلک احتجاج ته راوتلې دي. د تهران د بازار یو خپور شوی ویډیو کې لیدل شوی چې خلک د حکومت پر ضد نارې وهي او وایي که موږ متحد نشو نو موږ به یوازې یوازې وجل شو. د تصویر 1500 نومي یو ټویټر اکاونټ نه خپور شوی ویډیوګانې ښایي چې د ښار یو بل ځای کې هم احتجاج کوونکو سړکونه بند کړي. د دغه اکاونټ نه خپور شوی ویډیوګانې خلک په ګڼ شمېر باندې فالو کوي هم او نور خلکو سره شریک کوي. د تهران په یونیورسيټي کې ګڼ شمېر زده کوونکي هم احتجاجونو کې برخه اخیستي. د تصویر 1500 نومي اکاونټ تر مخه د تهران په یونیورسيټي کې لسګونو زده کوونکي نیول شوي هم دي. د دغه اکاونټ نه خپور شوی یو ویډیو کې لیدل کیږي چې د اصفهان یونیورسيټي ګیټ خواته احتجاج په وخت د کارچوي ویډیو کې د ډزو اوازونه هم اوریدل شوی دي. رایټرز خبری ایجنسی د آزاد سرچینو نه د سوشل میډیا پوسټونو تصدیق تر اوسه نه دی کړی. د امینی د مرګ نه پس د ایران او د ایران نه بهر په ګڼ شمېر ښارونو کې هم احتجاجونه شوي دي. د خالی شنبې په ورځ د مونټریال او د کینیډا په نورو ښارونو کې په زرګونو کسانو د مهاشا امینی په حق کې لاریون کړی دی. هم په دغه ورځ د امریکا واشنگتن ښار کې د کوردیش ټولنې په سلګونو غړو د وایټ هاوس ګیټ مخې ته احتجاج کړی او د ایران حکومت پر ضد نارې وهلې او ځینې احتجاج کوونکو داسې پلیکارډ اوچتې کړې وې چې پکې د ایران د حکومت د بدلولو غوښتنه هم شوې وه. بلخوا د خالی شنبې په ورځ په تهران کې د تیرو وو کالو راسې د جاسوسۍ په تور قید ایرانی امریکن سیامک نمازی د تهران ایوان جین نه د یو اونۍ لپاره په ارزي توګه آزاد کړل شوې ده. واشنگتن تل د جاسوسۍ دغه تورونه رد کړي دي. بل اړخ ته د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاک یو بیان کې ویلي چې سیامک نمازی پلار او د ملګرو ملتونو لپاره کارکوونکي باقر نمازی ته د ایران نه د بهر د علاج لپاره د تللو اجازه هم ورکړل شوې ده.
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. هیر یې نه کړی.
ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی بادا. د پاکستان مرکزی د ټیکسونو دراټولولو ادارې اف بی آر د ګوشوارو د جمع کولو نیټه د روانې میاشتې 1/3 نیټې پورې غځولې ده او ویلي دي چې روان مالی کال په لومړۍ سیماهي یا دریو میاشتو کې د هدف نه زیات ټیکسونه را جمع شوي دي او د تیر کال یعنی 2021 په مقابله کې 19% زیات ټیکسونه را جمع شوي. خو په پاکستان کې اقتصاد پوهان وایي په ملکی کچه د ګرانۍ له وجې په خلکو د ټیکسونو بوج زیات شوی او وایي سکال د سیلابونو او سیاسي اړیګړې له وجې هم د ګوشوارو جمع کولو شرح ډیره کمه ده. تفصیل پې د مردان نه د ډیوه خبریال ریاض حسین وړاندې کوي.
د پاکستان د مالی مرکزی بورډ په خپل رپورت کې وایي روان مالی کال د لومبه سیمه ده لپاره د مالی هدف 14 او 9 روپې مقرر کړی شوی وو، خو حکومت ته 14 او 15 روپې راغونډې شوي او په دې کې 19% اضافه شوی. ای بی آر وایي روان مالی کال د جولای نه تر ستمبر پورې 6 روپې زیاتې جمع شوي. خو د اقتصاد ماهر اشتیاق احمد وی ډیو ته وایي په ملکی کچا د ګرانۍ له وجې د مالی هدف سیوا شوی او دا د حکومت ناکامي ده چې د ګرانۍ وجی پولیس د مالی بوت سیوا کیږي.
نو چې کله انفلیشن ریټس تاسو یاتی کی نو اوبویسلی تاسو کم دی ټیکس په هم زیاتی کی تا هر تاسو کم کنزیومر دی ان کنزیومر دی هغه به ټیکس هم زیاتی کی گورنمنت خو په هر چیز باندې ټیکس لګای دا د گورنمنت زب او ایم ار سی دا د فاینانسینګ یا د مایکرو فاینانسینګ یو ډیر غټه ناکامی ده چې هغه موږ نه شو کنټرول کوله چې هغه کله زموږ نه کنټرول کیږي نو ال موږ انفلیشن زیاتو ان ټول برډن ان کنزیومرز باندې راځي.
ای بی آر دا ولري چې روان مالی کال د فاینانس قانون کال 2022 منظور کړی شوی وو او د محصولاتو په پالیسۍ کې بدلون راوستي شوی وو چې لوجې د مالی په هدف کې زیاتوالی راغلی. ای بی آر وایي په درې میاشتو کې نیخ پنې غټ ټیکسونو کې 1.5% اضافه شوی. د دې ترڅنګ د ادارې لخوا د ګوشوارو جمع کولو نیټه د ستمبر د 1/3 نیټې نه د رواني میاشتې 1/3 نیټې ته غځول شوې ده. په خیبر پښتونخوا کې د مالی وکیل عمران یونس وی وی ډیو ته وایي د سیاسي اړیګړې او سیلابونو لوجې سوداګر هم متاثر شوی او په ملک کې د ګوشوارو جمع کولو عمل د سست رويخ کار شوی وو. دوی وايي د ای وی آر دی پیسلې سره به د انکم ټیکس ګوشوارو جمع کولو شرکه هم اضافه وشي.
ملک الډی چې کم دینو د ډیزاستر ښکار دي سیلابي حالات داغي د وجه چې کم دینو انکم ټیکس ریټن د فایل کې دو شر هم ډیر کم وا ماشي انسرټینټی د ډالر ریټ چې کم دینو هغه انکریز ډیکریز پدې کرا روان دي د دې د وجه چې کم دی تاجر برادری او نور داسې بزنس کمیونټي خلک چې کم دینو هغه شدید متاثر دي.
د مالی مرکزی اداره ای بی آر وای په ستمبر کې 615 اتیا ارب روپې مالیه را جمع شوه چې د تیر کال ستمبر په مقابله کې 20% زیاته ده او د دې ترڅنګ مرکزی ادارې په درې میاشتو کې 4 اتیا ارب روپې ټیکس ورکوونکو ته هم واپس کړی دي. ریاض حسین وای صاف امریکا ډیوا مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د وایس اف امریکا دی ودا د امریکای په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې چاپ شوی یو کالم کې دا و شوې چې پاکستان کې راغلي موجوده سیلابونه دغه ملک کې د یو حقيقي بدلون راتلو سبب ګرځېدای شي. په دې موضوع نړیوالو مطبوعاتو ته د ډیوه همکار مختار خلیل کتنه کړې ده.
د پاکستان سیلابونه پاکستان کې د یوې حقيقي تبديلې راتلو سبب جوړېدای شي. په دې موضوع د امریکای په واشنگتن پوسټ اخبار کې د اخبار د نامتو کالم نویس د جاش روګن یو تفصیلی کالم خور شوی دی. جاش روګن د خپل کالم په شروع کې لیکي چې په روانه هفته کې د امریکای په فلوریډا کې د سیلابونو باعث ګرځېدونکي سمندري طوفان او پاکستان کې راغلي سیلابونه دواړه آب و هوا کې راغلو تبدیلو سره تړلې کېدای شي. امریکنیانو دا وخت پل ټول پام فلوریډا کې راغلی ساحلی طوفان ته ګرځولې دی چې زرګونه خلک ځپلی دي او د پاکستان سیلابونو ته ډیر کم پام دی. د کمو د لاسه چې تر اوسه پورې په کروڑونو پاکستانیان په عذاب کې پراته دي. د پاکستان وزیر خارجه بلاول بټو زرداری د امریکې په اوسنۍ دوره کې د امریکې د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن او د متحده قانونو لوی سیکرتر انتونیو ګوټرس سره ملاقاتونه کړي دي. د بلاول بټو د ملاقاتونو په رڼا کې امریکا کې دا یو سوچ پر راپورته کېدو دی چې امریکا او پاکستان دواړه چاپیریال کې راغلي بدلون ځپلی دي او دواړو ملکونو له دې بلانه د ځان خلاصولو دپاره په شریکه زړور کوششونه پکار دي. کالم زیاتی چې فلوریډا کې به تر ډیرو ورځو پورې باران کیږي. هر کله چې پاکستان کې د دریو میاشتو نه د زیاتو مودې پورې شرق بارانونه ورېدلي دي او درې میاشتې پاکستان نن هم د سیلاب په اوبو کې ډوب دی. خونړو سیلابونو د پاکستان زراعي، تجارتي، صنعتي او د صحت مدونه په مکمله توګه تباه کړي دي. د سیلابونو او د سیلابونو د مآباد اثراتو د لاسه د پاکستان په اقتصادي بوختو کې د ورغورزیدو خطر نور سنگینه شوی ده. هر کله چې پاکستان د وړاندې نه مخ اقتصادي مسلونه د ځان خلاصولو لپاره لاس خپي وهي، پاکستان له سخت کال پیرس کلب ته د خپل لسو ارب ډالرو د قرض نه یو ارب قرض قسط هم واپس کول وی. بل طرف ته پاکستان د چین هم دیرش ارب ډالر قرضدار دی او د موجوده حالاتو د مخنیوي لپاره نورو اربونو ډالرو قرضو اخیستو ته مجبورولی شي. واشنگتن پوسټ لیکي چې بلاول بټو د امریکې په خپل دوره کې خپل یو بیان کې دا هم ویلي دي چې مسله دا نه ده چې دنیا به موږ له څومره امداد راکړي یا څومره لنډې تنګې قرضې وراکي، بلکې اصلي خبر دا ده چې دنیا د دې خبرې احساس وکړي چې پاکستان کې راغلي سګنی سیلابونه څه اخیری سیلابونه نه دي. په دې سبب نړیوال ګوندله د پاکستان دې مسلې ته په فراخ نظر کتل پکار دي. جاش راګن خپل کالم کې نور لیکي چې د نن ورځې دنیا د کورونا وایرس د وبا، د روس اوکراین د جنگ او په ګرد دنیا کې د رواني اقتصادي سور بازارای په لانجو کې ګیره ده او د غربي ملکونو پالیسی سازانو خپل ټول پام دې مسلو ته ګرځولې دي. خو په قول د بلاول بټو دنیا ربا جغرافیایي سیاسي اختلافات په الحال یو طرف ته اخودل وی او د بنینو انسان بقا ته د راپورته دې خطرې تابعیا کولو ته یو موټی شي. جاش راګن خپل کالم په دې ختم کړي دي چې دا خبره د ذکر وړ ده چې د انساني خواخوږی امداد بنیادی طور باید چې دفاعي مقصدونو کې د مقابلې د پاره نیوي. خو دلته دا خبره په ګوته کول ډیره اهمه ده چې چین پاکستان کې د گرین سلک روډ په منصوبه سرمایه کاری کوي او د دې سرمایه کارای په ترس کې چین د امریکې نه زیات په خلاص مټ پاکستان له د پیسو ټکو ورکولو پروپیګنډا شروع کړی ده. خو دا خبره صحیح نه ده. په افغانستان او په نورو ډیرو مسلو د پاکستان او د امریکې خپلو کې تر ډیرو کلونو پورې د اختلافاتو له سبب پاکستان د واشنگتن د پاره اوس پردې شوی دی. خو د افغانستان د جنگ نه پس باید چې امریکا او پاکستان په خپلو تعلقاتو سر دوباره غور وکړي، ځکه چې پاکستان کې جمهوریت دا وخت په تیندکونو دی. خو د دواړو اتحادیانو نن هم اوږدمیا د مفادات شریک دي.
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټیل سیټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلې او اوریدل شي.
د یو ټیل سیټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته.
اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا ده ورزو یو بل مهم رپورت په لور. په بلوچستان کې د ټایفاید ناجوړی په ضد کمپین د سبا نه شروع کیږي. د سیاحت چارواکي وای په دغه کمپین کې به 1,00,000 ماشومانو ته ویکسین ورکول کیږي او د دې لپاره 1,70,000 ټیمونه جوړ کړي شوي دي چې په حجرو او جماعتونو او ورسره په یو سل یو کم نوي صحي مرکزونو کې به ماشومانو ته د ټایفاید نه د بچ کېدو لپاره ویکسین ورکول کیږي. نور حال په د سیمینار د ډیوه خبريال نعمت الله سرحدي په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
مکمسیت چارواکی وایس په بلوچستان ایالت کې ټایفاید یعنی میادي بخار د طبي ناجوړي په ضد یو ستر کمپین چلول کیږي. چې دغه کمپین به سبا یعنی د 3 اکتوبر څخه بیا تر 15 اکتوبر پورې وي. چې دغه کمپین د پاره ټول انتظامات مکمل کړي دي او کوچنیان ویکسین کوونکي ډلې به په یو مرکز کې د کوچنیانو ویکسینیشن کوي. د بلوچستان ایالت ان سټاپ ادارې مشر ډاکټر آفتاب کاکړ وډي وته وویل چې په ایالت کې 1.1 میلیون کوچنیان چې عمرونه به د 9 میاشت څخه بیا تر 15 کال پورې ویکسین کیږي.
پښتو کې میادي تب اور مریکا ورته وای دا غه د بچاو د پاره دی او دا فکر چې هر مور پلار او د خپل کښنیان ته دا تنیر ولګی چې چیرې دا ټیمان نور موجود راسي. تقریبا موږ 1.7 میلیون کښنیان ته دا انجکشنان لګو دا په غوښه کې لګل کیږي. موږ ټارګټ ایج ګروپ چې دی هغه د 9 میاشتې څخه 15 کلو پورې دی.
دا کمپین سر تر رسولو د پاره 1780 بارني ویکسین کوونکي ډلې 1780 سیټ مرکزونه کې د کښنیان ویکسینیشن کیږي. څوبنیم ساو څارونکي به ځلی صوبای او پاکي سطح باندې دغه کمپین څار کوي. خو د بلوچستان انسټاپ مشر ډاکټر آفتاب کاکړ نور زیاته کړه چې دغه کمپین به په بلوچستان ایالت کې اولنی کمپین دی چې د ټایفاید نه جوړې څخه کوچنیان خوندي ساتلو لپاره ترسره کیږي. خو په اولنی پړاو کې به د ایالت په هغه ښاري یونین کونسلو کې کوچنیان ویکسین کیږي چیرې چې آبادی زیاته وي.
ټول بلوچستان کې کم چې په ښار کې دننه کم یونین کونسلان دی یا زیات آبادی والا یونین کونسلان کې دا کمپین کیږي او دا تقریبا 1015 یونین کونسل کې کیږي. نو دا په کار دی چې دا کم کوچنیان چې په دغه یونین کونسلان کې پراته دي او دغه ته دوی دا ستنې ورولګي. دا ټایفاید کمپین اول کمپین دی په بلوچستان کې. د دې ډیر زیات کیسز راغلي
د مکمسیت اعلی چارواکو لخلې د ټایپاید نه جوړی په ضد په 2019 کې پسند په 2021 کې په پنجاب ایالتونو کې دغه کمپین تر سره کړل سو چې دغه نه جوړی په ضد ډیر ګټور ثابت سو. خو په صبح خبر پښتونخوا آزاد جمهور کشمیر او گلګت بلتستان کې په راتلونکو کال کې به دغه کمپین چلول کیږي. خو سرش کال په بلوچستان ایالت کې دغه کمپین وچلول سي. پر روان کال کې به بیا دغه ویکسین د کوچنیانو کم ویکسینیشن تر یو نیم کال پورې کیږي. په هغه کې به دغه ویکسینیشن هم شامل کړل سي. خو د مکمسیت چارواکو پر پلورونو ژغ کړی دي چې سبا څخه شروع کېدونکي دغه د ټایپاید په ضد کمپین کې خپل کوچنیان ضرور ویکسین کړي چې دغه مرګونی نه جوړی څخه د دوی کوچنیان وژغورل سي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
د وایس آف امریکا دی وا خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی نوري په خبری خپرونه کې وخت شوې د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي. استاد د پاره زمون همکار مختار خنی تیار کړی ده.
امریکا برابر دا خبره په سخت ټکو کې کوي چې د روس فوجونو چې د اوکراین زاپوریجیا نومي کم اټیمی بجلیګر د مارچ د 3 تاریخ نه نیولې ده د دې د تحفظ او سلامتیا د پاره دی د یو بین الاقوامي معیار په منلې شوی طریقې کار عمل درآمد وکړي شي. ملګرو ملتونو کې د امریکای د سیاسي معاملو په باب له خصوصي ستر صلاحکار جیفری ډی لورنټس په یو وینا کې ویلي دي چې موږ د اټیمی توانایي د بین الاقوامي ادارې بجلیګر ته به د سکرچا او د محفوظ رسایې د خبرې مرسته جاری ساتو. د دې مقصد د پاره دا ضروری ده چې روس دغه بجلیګر کې د اوکراین کارکونکو تکنیکی کسانو ته اجازه ورکړي چې د اټیمی توانایي د بین الاقوامي ادارې د اهلکارو ټیم او د اوکراین اپریټران د هغې حکمت عملی په عملي کولو کار شروع کړي چې دغه بجلیګر د حفاظت د پاره ضروری ده چې دا شان د څه قسمه اټیمی حادثې خطر کم نه کم کړي شي. دوی چې امریکا د اوکراین د دې مطالبي مرسته کوي چې د زاپوریجیا اټیمی بجلیګر خوشه علاقه دي غیر فوجی وګرځولې شي. روسته دا اختیار حاصل نه دی چې دنیا غیر ضروری خطرو سره مخ کی او سم ممکنه اټیمی حادثه وشي. د اټیمی بجلیګر خوشه هر ورځ سناسه فوجی انخته کیږي او دې سره د یوې اټیمی حادثې کې دوه امکانات زیاتیږي. تیر ورځو کې د شوی ګولبارۍ له وجې بجلیګر نه بهر ته وتلې لاین پرې کړې شوی وو. دې سره د بجلیګر په حفاظت سره د چلولو د بندوبسونو د تعالی ترغ کېدو خطر پیدا شوی و. سفیر ډی لورنټس پروس زور راوړلو چې دغل ته ټولي فوجي کار روايه ختم کی او دا په مکمله توګه اوکراین ته وسپاري. دغه اټیمی بجلیګر او دې کې پیدا کیدونکې بجلی د اوکراین ملکیت ته. اوکراین نه د دې اټیمی بجلیګر د اخیستو او دې نه د پیدا کیدونکې بجلی روس ته د بوتلو کوشش به ډیر د پاراونی کوشش وي او دا به یقینا چې د خود غرضی او د کوتا نظرای عمل وي. سفیر ډی لورنټس په واضح ټکو کې وی چې موږ د روس هغه ټول کوششونه رد کوو کوم چې روس د اوکراین په جنگ کې د اوکراین بجلی هم د اوکراین خلاف استعمالی د اوکراین د جنگ زورنا د عام اولس د پاره ورستر ردا پزیاتی دو دا اس وقت دے چی روس جنگ بس کی او سفارت کارای تکینی پر روس لازم دا چی دا روس دا خود اختیار خاطر اساتی دا سچ دا ملگرو ملتونو پا منشور کی هم غختن شوی دا.
دا اداریا دا امریکی دا حکومت نظر سرگندوی کتاسو کم نظر لری نو پا دا غا پتای اولی گی ایڈیٹوریل وی او اے واشنگٹن ڈی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.